السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفي الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه خبرونه کې اورئ د ستر سلیم نړیوالې کمیټې له افغانانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې
If the international community, if the humanity...
...the human rights and human rights will be very bad. ...the Taliban and the
government,
the government, the government, the military force, the government, the government, the government, the government.
په ویلامې باندې نه جبهه جوړولی سي نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی سي افغانستان نور له جګړې وتلی ده
په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار پاتې دي پاکستان د ورتلو اجازه نه ورکوي
نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نه د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي
د کندهار د اثارو له بازاره مو هم خبره و چې څنګه چل پکې روان دی
دلته د کالدارو حجم بیخي ډېر سوی دی ځکه چې ډالر نشته
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکال واورو
السلام علیکم سره صلیب خبرداري ورکړی چې له افغانستان سره له ژمی مخکې مرسته ونه شي نو وضعیت به تر دې خراب شي داعش ډلې د کابل په شکردره کې د برېښنا پر یوه ستن د برید مسؤلیت ومنه او په بلوچستان کې پولیسو په یوه نښته کې نه مشکوک وسله وال وژلي بشپړ خبرونه د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمی لر رسیدو مخکې مرسته ونه شي نو وضعیت به تر اوسه هم خراب شي په ژنیو کې د سره صلیب د مرکزي دفتر ویاند نجم اقبال نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې نړیوال باید افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي کنه افغانستان ښایي له ناوړه حالت سره مخامخ شي
وخت ډیر ټاکون کړي ک نړیواله ټولنه او مرستندوی مؤسسه د افغانستان اړتیاو ته وخت په پام سره ځواب نه وي او دا یقیني نکړي چې خلک د خپل اړتیا وړ شان تر لاسه کوي نو فکر کوم چې تر دې د سخت حالت لپاره باید چمتو ووسو
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی پرون وویل افغانانو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خورا مهم دی د څرګندونې داسې مهال کېږي چې سخت ژمی را روان دی خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د اقتصادي فعالیتونو څرخ تقریبا درېدلی او د افغانستان خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس ګرېوان دي اسلامی دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوه ستنې د حملې مسؤلیت ومنه د دې برید په نتیجه کې د پنجشنبې له ماښام راهیسې د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې د جرمني خبري اژانس راپور له مخې اسلامي دولت ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی په بیان کې راغلی دی چې د دې ډلې وسلوالو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یوه ستن په چاودېدونکو موادو والوزوله د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورسو د دې تمریناتو پر مهال یوه فرضي صحنه ښودل کېده چې ګنې یو شمیر وسلوال کسان په یو موټر کې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د ننوتو هڅه کوي خو مخه یې نیول کېږي په سیمه کې د روسیې د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان الکساندر لاپین د دې تمریناتو د پای په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په تاجکستان کې د پراخ پوځي تطبیقات په افغانستان کې د خرابیدونکي حالت پر وړاندې غبرګون پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دریم ځل دی چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د ټلوالې لخوا د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات کېږي د دې ټلوالې ویاند ولادیمیر زینتلدینوف وویل چې د دې تمریناتو څلورم پړاو به په نومبر میاشت کې ترسره شي لازادې رادیو خبرونه اوري د پاکستان د یو ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد خواته د اوږد لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځېدل د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان او عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو نن د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره چې پر دوی اوښکې بهونکی ګاز کاراوه نښتې وکړې معترضانو د اسلام آباد پر لور لاریون د جمعې په ورځ پیل کړ څو حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک پاکستان ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. رضوي تیر کال په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له خپرېدو وروسته د فرانسې پر ضد د مظاهرو پر مهال ونیول شو. د جمعې په ورځ په لاهور کې د دې مظاهرو پر مهال دوه تنه پولیس او دوه معترضان په نښتو کې ووژل شول. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې نه مشکوک وسلوال وژلي دي. د تروریزم ضد پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا نښته نن سهار وختي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وشوه. په بیان کې راغلي دي چې د وسلوالو لومړی پر پولیسو ډزې وکړې. په همدې سیمه کې تېره اونۍ یوې بمې چاودنې د پولیسو یو افسر وواژه او 19 نور کسان یې ټپیان کړل. د نننۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د تېرې اونۍ د بمې چاودنې مسؤل پاکستانی طالبانو منلی و. د پاکستان پوځ په یو جلا بیان کې په یو بله نښته کې د دوو سرتیرو او یوه وسلوال د وژل کېدو خبر ورکړی. د پوځ په بیان کې راغلی چې دا نښته پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې وشوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د مرکزي قرارګاه ویان تورن جان ریګزبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې په نښه شو. دا برید د سوریې په شمال لویدیځ کې شوی. ریګزبي وویل داسې نښې نښانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2000 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کنفرانس ته په خپله لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کنفرانس له پیل نږدې یوه اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او له دې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. دې ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپله ونه کړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اګست په 15مه د افغانستان د لویدیځ له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له هماغه وخته په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړي او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خود رویټرز خبری آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه شکوي. د ده په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان دی، موږ پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 18 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي؟ څه ډول به دوی ورسره ګزاره کوي؟ په ورستیو کې د واورې د ورېدو شاهدان وو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وای د افغانستان له 9.5 بلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوی تغذیه سره مخامخ دی او 13 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
سمېمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
ازادي رادیو ته غوښتنه ولس پګنی منځنۍ صفه او فم 3.15 باندې خبرونه لرو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قومندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا جوړېدو ته په خبرګون کې وایي دوی باید د خپل تیرو ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون په خپل فیسبوک پاڼه د دې شورا د جوړېدو اعلان خبره کړه. د شورا له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی خو د وسلوال پاتون خبرې هم کړې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد د دوی په خبره ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي دا څرګندونه د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوی څنګ مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبره شوی بیان کې طالبانو سره یو هوکړې ته د رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی خو دا خبرداري هم ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به یې پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت که دا چې دوی افغانان غوندې عزیزمن ته وګرځي او د ځوان د وره کې افغانانو نوې ساه اخیسته ده. جګړې راوتلې د جګړې بدبختۍ څلوېښت کاله تجربه سوي دي. نور دغه محرس په مختلفو عصرونو کې خلک ځورولي کړولي د جګړو باعث ګرځېدلي دي. نور باید ندامت وکړي او د خپلو تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدې ته په هیواد کې د دغسې رول ادا کولو فرصت نه ده پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنجشیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنجشیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقض کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا که څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له ښاغلي سیاف او ښاغلي نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلي چې ګنې د مخکني حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل او په دې مسیر د نورو ولایتونو برېښنا بیرته وصل شي. د دغه شرکت د رسنیو مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل تخنیکي کسان په سیمه کې دي او د برېښنا د مزو د نښلولو لپاره هڅې کوي. د برېښنا شرکت چارواکو د پنجمې په ورځ ناوخته د کابل شکردرې ولسوالۍ په قلعه مراد بیګ سیمه کې د برېښنا د یوې ستنې د ویجاړېدو خبره کړې وه. له دې سره د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د یاد برېښنا ستنې د نړولو په تور څو کسانو د نیولو هڅه وشوه او دا هڅه کامیابه وه. په دې اړه باندې راپور واورئ.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي له تیرو دوه شپو ورځو را په دې خوا برېښنا نه لري او تیارې شپې تیروي. دوی وایي د برېښنا د ستنو الوزولو یې اندېښنې زیاتې کړي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دا شان اعمالو مخه ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود او حاجي غلام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دوی او پای ووایي پای خراب سوی دی، پای چا ویشتلی ده. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ژمه دي او بارانونه شروع کېږي، خو دغه ډېر هوا سړه سوی ده، خلک وس نه لري چې نور شی واخلي.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه، خو له پخوانه دا خبرې دي. نو چې برق نه خو تیاره ده، نو هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري. برق خو مشکل نه، هر کور کې مشکل دي. غوښتنه دا ده چې باید امنیت یې ونیول شي او نورې پایې باید وانه لوځي، او که ګیر یې کړلې نو باید علني اعدام.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د کابل د شکردرې ولسوالۍ قلعه مراد بیګ سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د وارداتي برېښنا یوه ستنه نړول کېږي. د افغانستان برېښنا شرکت د کابل ښار او په دې مسیر د ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د وارداتي برېښنا مزي بیرته ونښلول سي او برېښنا به جریان پیدا کړي. د دې شرکت د رسنیو د برخې مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل:
زمون تخنیکی کارکوونکي پرون سهار مهال وختي د نوموړې پایې او مزو په بېرته رغولو باندې کار پیل کړی ده. نن به نوموړې پایه بېرته ودرول شي او یو سرکټ به انشاءالله ونښلول شي، چې په دې سره به کابل ته د 150 تر 200 مګاهرتز په شاوخوا کې برېښنا بېرته ونښلول شي.
خو نوموړي ونه ویل چې د برېښنا داستنه د چا لخوا الوزول سوې وه. ښاغلي نیکزاد په امنیتي سکتور او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې له دغه شرکت سره د برېښنا د پایو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښې بیا تکرار سي. څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت په ډنډ شهابالدین سیمه کې د وارداتي برېښنا په یوه پایه کې د تخنیکي ستونزې له امله د کابل برېښنا قطع سوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې قضیې په تړاو یې څو تنه نیولي او څېړنې ترې روانې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پېښې بیا تکرار نه سي.
نوی امارت کوشش کوي چې هغه ساحاتو کې چې د برق پایې تېرې شوي دي د خلکو همکاري ترلاسه کړي، او په دې برخه کې موږ د خلکو هم ډاډ او اطمینان راکړی ده چې موږ به هغه څوک چې دغه کارونه کوي اسلامي امارت ته به یې په ګوته کوي تر څو دغه خلک ونیول شي او په راتلونکي کې بیا د داسې پېښو سره موږ مخ نه شو.
ښاغلي خوستی وویل حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور اجازه نه ورکوي چې څوک دا ډول کړنه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له 150 زیات ستنې الوزول سوي وي چې له امله یې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په ورځو شپو برېښنا نه درلوده. په افغانستان کې د برېښنا ستنو د الوزولو موضوع خلک اندېښمن کړي او حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی بولي. د برېښنا شرکت د معلوماتو مخه دا مهال د افغانستان واو یا سلنه برېښنا وارداتي ده چې له تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردېږي او پاتې نوره هغه له کورنیو سرچینو لاسته راځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې له دې چې بل راپور اعلان کوم، تاسو کولی شئ په مثبت 420 22 یولس 40 601 واټساپ شمیرې باندې او همدارنګه په ازادي ټکی رادیو سکایپ باندې موږ ته د همدغه راپور تر خپرېدو وروسته زنګ راووئ. البته د کابل د کابل او ځینو نورو ولایتونو د برېښنا د ستونزې په اړه کولی شئ خبرې وکړئ او همدارنګه د ژمي په رارسېدو له کومو خاصو ستونزو سره که مخ یاستئ لنډ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. واټساپ په دې وایم چې د ټلیفون مصرف په تاسو رانه شي مثبت 420 22 یولس 40 601 نمبر دی. همدارنګه د ازادي سکایپ هم یاداشت کړئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ نوم دی. رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ نوم دی رادیو ټکی ازادي. اوس به ورشو تورخم ته. په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار دي او وایي سره لدې چې ځینې ویزې لري خو د پاکستان پوځیان ورته د ورتلو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اکتوبر له 28مې هغه کسان چې آنلاین ویزې لري کولی شي پاکستان ته ور واوړي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال له سیمینه یو راپور را لیږلی فرهاد چینواره.
په تورخم دروازه خو او شا 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوختو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28مې نېټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې 1000 تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغې وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چک کولو له امله زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه معافو همغسې د کار بیا وکړي چې خلک خوشحاله شي چې یاره دا ګیټ خوشی شوی. په حقیقت کې خوشی شوی ګیټ کې چې دا یو نوی مشکل دا راغلی ده چې مخکې به ګیټ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې، ویزې به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نو د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي.
د ننګرهار مشوق خان وایي چې بچی د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې ایثار دی او زغواړي پېښور ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي.
زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلته هم کورونه دي هلته هم کور دی. بای چې دغه زمونږ او د دوه ورورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي. بای چې په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورټ وي، زمونږ د دوه دین او اسلام یو دی، قوارم یو ده، سره بس کولای شو چې یو بل سره رورولی وکړو. داسې نه ده چې یاره بس موږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بند دي، ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده، ډېر مشکلات دي. رشتې شوي دي د یو بل سره، رشتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رشتې شوي دي. نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده، خیال دې زه غواړم چې راشي دلته زمشته ور سره پاسپورت هم شته ور سره.
د تورخم دروازه د مې 15مې نېټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر تړل شوې وه، خو د اکتوبر 28مې نېټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوې او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کېږي چې پاکستان ته داخل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري، خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورټ او ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی.
تاسو له پیغامونو نه
ازادي رادیو ته غواګست لکه څنګه مو چې مخکې وویل کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې مثبت 420 21 24 شپږ سو یو همدارنګه رادیو ټکی ازادي چې زموږ د سکایپ ادرس په غزنګ راووي د کابل او سنگلور ولایتونو د برېښنا د ستونزو همدارنګه د ژمي پراتلو د نور مشکلاتو په اړه خپل نظر له موږ سره شریکوي. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
السلام علیکم سانکزه صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان څخه. لومړی خو د تورخم په اړه باید دومره وایم چې دا ډېر یو ښه کار شوی دی چې د تورخم بندر یا لاره خلاصه شوی ده د افغانانو په وړاندې. زما غوښتنه دا ده د افغانستان اسلامي امارت نه چې د پاکستان سره په دې موضوع باندې جدي وغږېږي، ځکه چې کله د میوو وخشي افغانستان کې میوې پاخه شي نو دلته دا لارې بندېږي. دغه غوښتنه مې دا او بله خبره دغه ده د مقاومتیانو په اړه غواړم تاسو یو خبره وکړم. دا خو تښتېدلي دي نو دوی دلته چې واک او قدرت د دوی په لاس کښې و دوی څه ونه کړه نو اوس به څوک یې په اعلامیو باندې هېڅکله هم دلته دوی مقاومت نه شي کولی. افغانان د افغانانو په هغه کښې دوی ځای نه لري د افغانانو په منځ کښې. نو دوی نه غوښتنه دا کوم چې دوی دې د جګړې په اړه نور دا خبرې نه کوي. راځي چې د افغانستان د اسلامي امارت سره
مننه له تاسو. زموږ موضوع د برېښنا او همدارنګه د تورخم موضوع کفایت کوي فکر کوم. په دې بلې سیاسي موضوع باندې موږ راپور درلود. تاسو کولی شئ په مثبت 420-21-24-601 باندې زنګ راووئ. په سکایپ کې هم موږ د تاسو زنګونو ته په انتظار یو ځکه چې زموږ په داخلي شمیرو باندې د اوس لپاره زنګ نه شئ ویلی. نو په سکایپ او واټساپ باندې که انټرنیټ لرئ وړیا زنګ کولی شئ. د مننه کوم چې ازادي راډیو تر دې دمه اورئ. تر لنډې دمې وروسته بیا هم د ازادي راډیو دغه پروګرام کې راپور درته لرو. یو بل کس هم شته د اوس لپاره، البته دای به راواخلو وروسته بیا راپور ته ورشو. مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ. فکر کوم څه ستونزه ده، تخنیکي ستونزه. په هر صورت مننه کوم چې زنګ مو راوالی دی. که زموږ غږ درځي نو مهرباني وکړئ. څوک یاستې؟ له کوم ځایه مو زنګ راوالی؟ ښه،
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وربشو کندهار ته د کندهار صرافان وایي د قاچاقي لارو څخه بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی. دوی وایي هره ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلدارې افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته یاد هیواد ته وړل کیږي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د کندهار د صرافي مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانیولو ده. د صرافانو د اتحادیې مسؤلان وایي له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هره ورځ په میلیونونو کلدارې له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر اجکندی اغا وایي له هغه وروسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي، د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي.
پاکستان هم ډالر بند کړی ده. پروشا ته پاکستان بانک نه کوي اوس چې دوی د خپلې کالدارې په کنټرول کې. نو کالدارې د هغه ځای تجاران او بعضې خلک راځي دلته ډالر رانیسي، ځکه چې تاسو اوس وینئ چې پاکستان کې ډالر په 101 کالدارې یا 120 کالدارې په آزاد بازار کې 2.2 باندې دی، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په 180 روپۍ باندې دی. دلته د کالدارو حجم بیخي ډېر سوی دی ځکه چې ډالر نشته.
د کندهار یو شمېر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمېر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولی. دوی وایي څومره چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیږي هومره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لسګونه زره خلک بېکاره سوي.
زما نوم سردار محمد دی. زه دلته په صرافۍ مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار. تاوان خو دغه دی چې دلته ډالر هر څونه پورته کېږي په کندهار کې یا په افغانستان کې، دا پر دا خوراکي توکو پر دا چیلو پر دا ګازو باندې ډېر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی ده، دلته خو تاسو خبر یاست چې مثال نظام اوښتی دی، خلک معنا د اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو وینئ ورځ په ورځ شان ګرانیږي. چار چاته ورته که گاز والا دی که چیل والا دی پښتانه جنوکه چې دا شی مو ولي ګران کړی دی وای ډالر لوټ سوی.
ماجی بابا دلته دا خلک بیا وای د پرجه شاته خبرې خراب دي. وس مطلق ډالر پاکستان وس اتو کال دار ځان ته سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته ډیر روان دی.
بلخوا د اقتصادي چارو شننکي رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولېدل د هیواد د اقتصاد په زیان بولي او زیاتوي چې دا به په راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل
بالکل د زیانونو څخه خالی نه دي او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ بډې زیات تاثیرات وارد کړي. یو تر ټولو تاوان به په پولی برخه کې کچیر موږ راسو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزې په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولی دي. تجاران چې معمولا ټی ټی کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته، ځکه معمولا یو واردونکي هیواد دی، نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا د چاغه باید موجوده وو چې ترسو د مال راواردول و افغانستان ته وکړي. د دې خلاب را منسسي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي، لکه څنګه چې اوس موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټیږي، لا به هم نور چټسي کچیر دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوډه کوي، په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتله د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسو څخه تر دوه لوسو کالدارو په توپیر ګران پلورل کیږي، خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیږد په ډېرې دودي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمي له رارسېدو مخکې مرستې ونه شي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي. د سره صلیب د مرکزي دفتر ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوې ستنې د حملې مسؤلیت ومانه. د ډلې ویلي دي چې د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یو ستنې په چاودیدونکو موادو والوزوله. د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساوه. د پاکستان د تحریک لبیک د ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان نن د اسلام آباد خواته د اوږده لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځېدل. عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره نښتې وکړې. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د پوځي عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې نه مشکوک وسلوال وژلي دي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي.
ازادي راډیو ته غواګست په 12:09 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویمه نیمایي پیلو لمړی بازینه راپورونه ولرو. لاغې ډلې دا چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت مخکینی مرستیال ادعا کوي چې طالبانو دغه وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي. پوپل حبیبي وایي ګوښه شوي کسان مسلکي کدرونه وو او په پوره روڼتیا د وزارت کې په دندو ګمارل شوي وو. ښاغلی حبیبي دغه شانندخنه او خوده چې د افغانستان په کلیو کې د وزارت لخوا د 200 میلیون ډالرو په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمه کاره پاتې او کې چارې پیل نشي، را روان جمعې کې به د سیلابونو او بارانونو له امله تخریب شي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړو د دې موضوع په اړه د معلوماتو راټولېدو ژمنه وکړه خو تر پایه خبرو ته حاضر نشول. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کدري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنه پر دوی نیوکې ډېرې کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا یې هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي، هغه ادعا چې تر پوښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبیبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کدرونه وو او ګوښه کول به د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډپ کړي چې کارونه یې له نیمایي زیات مخته تللي وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیونه ډالر نه زیاتې کېږي، دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کاره پاتې دي. د هغې د تکمیل لپاره د ډیزاین او سروې او ټول مواد د همدوی کړي دي او همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوهي، او دغه نیمکله پروژې هم ورته نه دي معلومي او نه شي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځنیو ګوښه شویو رئیسانو سره اړیکه ونیوه، خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړي. د مخکنی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانې نه کړي نو ښایي را روان ژمی د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي خو تر پایه یې معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وي چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
د ازادۍ